افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د یوې لویې غونډې جرګې لپاره چې چارواکو د عالمانو لویه غونډه بللې، د امنیت د ټینګښت خبر ورکوي. د طالبانو چارواکو د دغې لویې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د کابل پورې تخنیک پوهنتون چې له دې مخکې د دا ډول لویو غونډو او جرګو کوربه و سر له نن څخه د یوې اونۍ په مخه رخصتي اعلان کړې ده. د یو شمېر سرچینو په حواله د عالمانو دغه لویه غونډه یا جرګه به روانه اونۍ د چهارشنبې په ورځ جوړه شي، او ورته د افغانستان له هرې ولسوالۍ دوه تنه عالمان او یو قومي مشر بلل شوي دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې په زرګونو کسان چې وروستۍ مرګونې زلزلې اغېزمن کړي، د څښاک پاکو اوبو او خوراکي موادو ته اړتیا لري او د ساري ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا په سیمه کې د کولورا یا نس ناستې ناروغۍ د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د دغې زلزلې له امله چې د چهارشنبې د ورځې سهار وختي وشو، په تر ټولو زیاتو اغېزمنو پکتیکا او خوست ولایتونو کې لږ تر لږه د زرو کسانو ژوند اخیستی، 2000 تنه نورې ټپیان کړي او شاوخوا 10000 کورونه ویجاړ کړي دي. د افغانستان صرفانو ټولنه وایي د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې 25 میلیون افغانۍ راټولې کړې دي. د دې ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرایي صرفانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان صرفانو او بهر میشتو افغان سوداګرو صرفانو او محصلینو مرسته کړې ده او دوی به پر مستحقو کسانو وویشي. د اوکراین په پلازمینه کیف او مرکزی ښار چیرکاسی کې نن د روسي د توغندوی بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. په ټپیانو کې یوه اووه کلن نجلۍ هم د نړېدلې یوې ودانۍ له کنډوالو راایستل شوې ده. دا له څو اونیو وروسته پر دغو دواړو ښارونو لومړنۍ لویې حملې دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونه له ختیځ سیورو دونیتسک ښار څخه په شا شول او دا ښار روسي ځواکونه ونیوه. ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د هغې حملې قربانیانو ته د دعا او ویر مراسم ترسره کوي چې چارواکو هغه د اسلام پالو یو له لورې یو مشوک تروریستي عمل بللی دی. پرون د ورځې سهار وختي د همجنس پالانو د یو رستوران په ګډون د اوسلو په دریو ځایونو کې په ډزو کې دوه تنه ووژل شول او یوویشت نور ټپیان شول. د ویر په هغو مراسمو کې چې د اوسلو په لویه کلیسا کې جوړ شوي وو، د ناروې د صدر اعظم یونس ګهرستوري په ګډون د ناروې د شهزادګۍ میتې مریت هم ګډون کړی و. د ناروې صدر اعظم په خپله وینا کې وویل چې دغو ډزو د سهار وختي د ویاړ پرېد پای ته ورسوو، خو د تبعیض تعصب او کرکې سره د مبارزې او هڅو مخه نشي نیولی. مشکوک یو ایراني ول اصله 23 کلن نارویژی ښودل شوی چې له تروریزم سره د مبارزې ادارو له مخکې پیژنده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 19، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28.
د خبری مجله زنوری اس نوری د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان تم راست وړاندې کوم او وړاندې به واوري چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د یوې لویې غونډې یا جرګې لپاره چې نیټه یې نه ده اعلان شوې، د امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي.
موږ پوره چمتووالی لرو ترڅو د غونډې ته پوره امنیتي تدابیر ونیسو.
یو شمیر سرچینو ویلي د عالمانو دغه لویه غونډه یا جرګه به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ جوړه شي او د نجونو د ښځو د نجونو د ښوونځیو په ګډون به د افغانستان پر روان وضعیت پکې خبرې وشي. د دغې جرګې څرنګوالي ته په پام هغه به د افغانستان د ټولو وګړو استازیتوب وکړي.
دا به یو جرګوي چې د علماو له طرفه بلل کیږي او د اسلامي نظام د مشروعیت لپاره به یو لابي وي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس وایي په پکتیکا کې د زلزلې د قربانیانو شمېرې وروستۍ نه دي او تر اوسه سروې روانه ده.
له 1009 نه د شهیدانو شمېر اوښتی او د ټولو زخمیانو شمېر 1511 نه پورته ده.
د افغانستان د صرفانو ټولنې مرستیال وایي چې د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیون افغانۍ راټولې کړي دي.
پلومری قدم که مونگا 1500 دیر و ارمنو کورنیو تا دی خوراکی موادو او دی کور دی لوازمو یاو دیر فوق العاده بسته آماده کرده.
دا به هم واوری چې د طالبانو چارواکو په ورزګان کې له خلکو غوښتي دي چې خپل ماشومان د پولو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد واکسین کړي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په لاندې خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې لویې غونډې یا جرګې لپاره چې چارواکو د عالمانو لویې غونډه بللې ده د امنیت د ټینګښت لپاره تیاری روان دی. د طالبانو چارواکو د دغې لویې جرګې یا غونډې د جوړېدو دقیقه نه ده اعلان شوې، خو یو شمېر سرچینو ویلي چې دغه جرګه به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کابل پولي تخنیک پوهنتون په لویه خیمه کې جوړه شي. دغه راز د کابل پولي تخنیک هم ویلي چې له نن څخه یوه اونۍ رخصتي اعلان کړې ده. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لوري د دوی په خبره د علماو لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل سوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې غونډې د کره نیټې او اجنډا په اړه تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو د دوی په حکومت کې وي به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د چنګاښ میاشتې په اتمه نیټه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دې غونډې ته د امنیتي تدابیرو خبره کوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه غونډه کې د بحث وړ موضوعاتو په اړه تر اوسه له رسنیو سره هیڅ هم نه دي شریک شوي، خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې په هیواد کې د اکثرو سیاسي موضوعاتو او تر څنګ یې د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه به د علماو له شورا نه ترکیب شوې یوه غونډه راوغوښتل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه دا خبره کړې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره په دغه هیواد کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو ریاست الوزارت په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا لري. تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تنې مخاور وي دغې غونډې ته بلل شوي دي، خو دا مکتوب رسمي نه دی تایید شوی. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د کلیو او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکلي او د دوی رایې یا نظر ته احترام نه کوي. په همدې حال کې د کابل پولي تخنیک پوهنتون ویلي چې له نن یکشنبه د جون میاشتې په شپږ وستمه د یوونۍ لپاره د هیواد د علماو سترې غونډې په مناسبت چې د لوی جرګې تالار کې ترسره کیږي رخصت دی. د پوهنتون خپلې لومړنۍ خبرتیا کې د غونډې ته د لوی جرګې اصطلاح کارولې وه، خو له څو ساعتونو وروسته یې هغه خبرتیا د خپلې رسمي پاڼې جلیټ او پر ځای د علماو ستره غونډه وبلله.
به هم په همدې موضوع کې تم کې ګوډه طالبانو د حکومت چارواکو له اوږدې مودې رئیس د عالمانو د دا ډول یوې غونډې د جوړېدو خبره کوله او ویلي چې په دې جوړېدونکې غونډه کې به په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په ګډون د افغانستان په روان سیاسي او اقتصادي او امنیتي وضعیت خبرې وشي. پر همدې موضوع زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو له کتونکو هاتف مختار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د دغې غونډې یا د دغې لوی جرګې د جوړېدو څرنګوالي ته په پام چې تر اوسه پورې ډېره ګونګه ده او ډېر معلومات له ملت سره یا خلکو سره نه دی شریک شوي، دی څه فکر کوي چې آیا طالبان په دا ډول لوی جرګې د جوړېدو سره څه غواړي لاسته راوړي؟
کله چې تاسو د دغه جرګې محال ته ګورئ نو قطعا دا به یو لویه ستره جرګه نه وي. دا به یو داسې جرګه وي چې د افغانستان د اسلامي امارت له طرفه او د دوی پلویان به راځي، ځکه لویه جرګه خو باید په میاشتو باندې کار وسي، په یو ملي میکانیزم باندې کار وسي، افغانان دعوت سي. د لویه جرګه موضوع او میکانیزم او طرح او پلان د افغانستان ملت سره مطرح سی، هغه ته موږ لویه جرګه ویلی شو. دا به یو جرګه وي چې د علماو له طرفه بلل کیږي او د اسلامي نظام د مشروعیت لپاره به یو لابي وي، خو قطعا دا به د افغانستان د ټول ملت استازیتوب نه کوي او د دغه ملت استازی لویه جرګه به نه وي.
بله مختار صاحب اورازی ورته لګی پاتې دی پول ټکنیک پانتون هم ورته رخصت شوی فکر کوي والدا خبری مثلا په ډاګه کیږي نه والدا خبری پټی مختزی تر اوسه هم طالبان حاضر نه دي چې واضح وایي چې دا جرګه په دغه ورځ جوړیږي تر دغه ورځ پورې دوام کوي فکر کوي طالبان له دې ویره لري چې امنیت مختل نشي او کنه نور ملاحظات
هر ملاحظه او دلیل د تر شا وی د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی افغانستان کې امنیت دی تر د مخه چې اسلامی امارات یا اوسنی نظام لویه جرګه غواړي باید د لویه جرګه پر میکانیزم اجنډا او اهداف باندې خبرې وشي او د افغانستان ملت ته وویلی سي چې دا لویه جرګه موږ د څه شي لپاره غواړو بیا د لویه جرګه په داسې یو لنډ مهال کې چې څو ورځې ورته پاتې یو لویه جرګه غوښتل کېږي فکر کوم دا به هم د تیرو نظامونو په سیر یو قلابي جرګه وي او قطعا یو ملي جرګه موږ ورته ویلی
اما دوی ورته د جرګې نوم نه دی ورکړی مختار صاحب دوی وایي چې لویه غونډه چې شاوخوا 2000 دیني علما به پکې راټول وي او د 4 ولایتونو استازیتوب به کوي
هر څه چې نوم یې ورته ایښی وي دغه لنډ مهال دغومره زمان چې څو ورځې پاتې او د خلک څنګه انتخابیږي د چا له آدرس راځي چا نه پوښتنه کړي آیا دا خلک ټول هغه خلک دي چې امارت اسلامي پلویان دي طالبان دي بل د افغانستان کدرونه سته قومونه سته مشران سته سیاسي احزاب سته هغه جامعه مدني چې ورته وایي هغه دوی حضور لري نور سیاسیون حضور لري که داسې یو لویه جرګه وي چې صرف دوی پکې حضور لري او هره جرګه چې وي دا به د پایله د افغانستان د ملي منافعو پر ګټه نه وي دا به یو جرګه وي چې دوی ځان ته مشروعیت ورکوي خو دا لویه جرګه به د افغانستان لپاره یا د افغانستان د ملت لپاره هیڅ شی نه لري
د ښځو ګډون او مدني فعالانو ګډون هم په دغسې جرګو یا دغسې غونډو کې ډېر مهم دی ځکه هغوی هم د ټولنې یوه برخه ده څه فکر کوئ آیا ښځې به ورته بلل شوي وي یا حداقل مدني فعالان به پکې وي ځکه تر اوسه تنها د دیني علماو یادونه شوې
زه په دې اند او باور یم تر ټولو د مخه که یو لویه جرګه جوړیږي د ده میکانیزم او د ده اهداف باید مطرح شي لویه جرګه خو څه رقم لویه جرګه چې احمدشاه بابا جوړ کړه په هغه کې ټول قومونه حضور درلود میرویس نیکه کله چې لویه جرګه جوړ کړه د ګرګین پر خلاف افغانستان د ایران د توطیه نه وژغورل اوس که دوی یو لویه جرګه جوړوي دا لویه جرګه باید افغانستان د سیاسي اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي داسې د څو ورځو په زمان او مکان کې دا څو ورځې چې ورته پاتې دوی لویه جرګه غواړي یا هره جرګه چې غواړي قطعا دا به یو ملي جرګه نه وي او د افغانستان ملت به دا جرګه هیڅکله ونه مني
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو کتونکو هاتف مختارو چې د طالبانو د حکومت لخوا په کابل کې د یوې لوی غونډې چې یو شمېر سرچینو هغه ته د عالمانو لوی غونډې نوم ورکړی یا جرګې د جوړېدو په باب خپل نظر راسره شریکاو په دې اړه تاسو هم د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې ډېر نظریات ورکړي د خبرونې په یوه برخه کې به وروسته درته ولولو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي
د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت وایي د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زرګونو کسان چې وروستۍ مرګونې زلزلې اغیزمن کړي د څښاک پاکو اوبو او خوراکي موادو ته اړتیا لري او هم دوی د ساري ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي تر دې مخکې ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا په سیمه کې د کولورایا نسناستې ناروغۍ د خپرېدو خبرداری ورکړی و د دغې زلزلې له امله چې د چهارشنبې د ورځې سهار وختي وشوه په تر ټولو زیاتو اغیزمنو پکتیکا او خوست ولایتونو کې لږ تر لږه زرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی 2000 تنه ټپیان شوي او شاوخوا 1000 کورونه هم ویجاړ شوي دي او چا په زلزله ځپلو سیمو کې د کولورا د خپرېدو په اړه خبرداری ورکړی او په دې اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان رویترز خبری آژانس ته ویلي چې خلک زخت زیات خوړو او پاکو اوبو ته اړتیا لري او زیاته کړه چې چارواکو اغیزمن شوو ته روغتیایي خدمات رسولي خو هغوی چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي ښاغلي زمان پر نړیوالې ټولنې او د بشري مرستو پر سازمانونو او ادارو غږ وکړ چې د خوراکي موادو او درملو په برخه کې ورسره مرسته وکړي او د دې خطر ډیر زیات دی چې د زلزلې په ژوندي پاتې شوو کې ناروغي خپرې شي، ځکه اغېزمن شوي خلک سم کورونه یا سرپناوې نه لري چې پکې واوسي. لبلې خوا د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس حکمت الله اسمت وایي لا هم د دې ولایت په ګیان او برمل ولسوالۍ کې د زلزلې ټکانونه له زلزلې وروسته ټکانونه حس کیږي. ښاغلی اسمت ازادي راډیو ته وویل چې د دغې مرګونې زلزلې د تلفاتو شمیر تر اوسه نهایي نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې د دوی د سروې چارې روانې دي. زما همکار اسدالله لودین د ښاغلي اسمت سره مرکه کړې، په پیل کې د زلزله ځپلو د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دا چې زه پرون خپل ساحې ته لاړم او څو ورځې دلته په دې مصروف وم چې څنګه د لدجې نه چه ټیمونه او د مرستو بهیر لدجې نه مدیریت کوم، زه په مرکز کې وم او پرون مې خپل چې له ساحې نه لیدنه کړې ده. نو اول خدا به درته ووایم چې پرون په ساحه کې څو جټکې د زلزلې تازه جټکې وې او ما له یو جرایي هغه نه لیدنه کوله. په کمدو بجې چې یوه قوي جټکه راغلله ساحه کې وسم زلزله جریان لري. خو البته یو شی به زه درته عرض کړم چې دا ډېر یو پیچیده جغرافیه ده، ټلیفونونه کار پکې نه کوي. نو د ټولو شهیدانو شمیر له 1009 نه د شهیدانو شمیر اوښتی او د ټولو زخمیانو شمیر 1511 نه پورته ده. دا که په ولسوالۍ واره درته وایم، په ګیان کې د مونږ شهیدان چې دي 348 او په برمل کې 461 دي. په ګیان کې هم زخمیان 1506 او برمل کې 1015 کسه دي. البته زه یو یادونه باید وکم چې اوس هم مونږ دا شیان اټکلي په دي دي چې دا ساحه یو دومره پیچیده غرنۍ ساحه ده چې ټولې ساحې لا تر اوسه پورې د مونږ سروې په دې برخه کې چې شهیدان څومره دي او زخمیان څومره دي دا سروې لا نه ده فیل شوې.
بلې، او هغه څنګه اسمت صاحب د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي؟ هغه کسان چې د خاورو لاندې وو هغه ټول راوتلي؟
البته یو یادونه کوم، د ژغورنې عملیات په پای ته ورسېدل. د پنجشنبه په ورځ یو بل ټکان راغی، هغه 15 شهیدان او 9 نور زخمیان درلودل. او له ټولو ساحې نه بیا معلومات نه وو. پرون چې زه ساحې ته تللی وم نو په ساحه کې ټول نړیوال همکاران لکه WHO، یونیسف، UNHCR او WP دا ټول هلته موجود وو. سره میاشت دا ټول هلته موجود وو په خپل ساحې لیدل. البته چې هلیکوپټر نه وي، بیا هلیکوپټر د ساحې لیدل، د یوې ساحې لیدل، د یز نه تر بیګه پورې د ساحه سړی نه شي لیدلی. دومره یو پیچیده او مغلقه جغرافیه لري. خو د زلزلې ټکانونه اوس هم شته. کوم تلفات چې زه اوس هم درته وایم، دا د مرګ او میر شمېره دا وروستي حتی نه ده رسېدلې. د مونږ ټیمونو پرون شروع وکړه د سروې چې دا دقیقه معلومه کړي چې څو تنه شهیدان دي او څو تنه زخمیان.
بلې، او څه مرستې کېږي دلته؟ تاسو ویل چې نړیوال خیریه بنسټونه در رسېدلي دي، زیانمنو شوو ته څه ورکوي؟
مختلف ایجنسۍ او نړیوال سازمانونه چې پرون راغلي وو، نو دوا ده او خیمې دي، نور د کور لوازم دي، خوراکي مواد دي، تر اوسه پورې دا مرستې دي چې مختلفو ادارو په نړیوالو سازمانونو په دې برخه کې شروع کړې ده. البته په هغه تعداد کې چې د خلکو ضرورت په هغه تعداد کې لا مکمل نه دی رسېدلی. زه تاسو ته ویلی سم چې کاملا ویجاړ شوي کورونه دوری 3000 کورونه دي او نیمه تخریب 2000 کوره دي. برمل کې مکمل تخریب کورونه 4000 او نیمه تخریب 15 کورونه دي. نو دا په دومره حد کې مونږ متضرره کورنۍ لرو.
د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس حکمت الله اسمت چې په دې ولایت کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د وروستیو زیانونو، مالي او ځاني زیانونو په اړه نور معلومات راسره شریکول، دا چې آیا اغېزمن شو کسانو سره تر اوسه پورې څه ډول مرسته شوې او وضعیت په څه ډول دی، په دې اړه معلومات راسره شریکول. دغه له زیانمن شو سره د مرستو لړۍ هم روانه ده. وړاندې به د افغانستان د صرافانو د ټولنې له مرستیال سره خبرې واوري چې وایي 15 میلیونه افغانۍ د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره راټولې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لکه څنګه چې مو ویل د افغانستان طرفانو ټولنه وایي د پکتیکا او خوص له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې 25 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي. د دې ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د طرفانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان طرفانو او بهر میشتو افغان سوداګرو طرفانو او محصلینو مرسته کړې او دوی به پر مستحقو کسانو وویشي. له ښاغلي حضرت زی سره مې مخکې مرکه وکړه او ترې مې وپوښتل چې دغه مرستې چا کړي او دوی به په څه ډول وویشي.
3 میلیونه افغانۍ مو نور هم تر دا اوسه پورې چې تقریبا ټولې 25 میلیونه افغانۍ کېږي، یوازې شهزاده سرای 8 میلیونه او پاتې نورې له چین نه صرفانو، د پېښور نه صرفانو، له هرات نه، قندهار نه، مزار شریف او جلال آباد نه دا برس راټولې کړي دي.
په دغه پیسو تاسو څه کوئ؟ څه ډول مرسته کوئ له زیانمن شو سره؟
په لومړي قدم کې مونږ 1500 ډیرو اړمنو کورنیو ته د خوراکي مواد او د کور د لوازمو یو ډیر فوق العاده بسته آماده کړی ده چې په هغه کې به ټول ټال 40 قلمه مواد دي چې د وی کورنۍ د لپاره به ان شاء الله ټول ضرورت پکې وي. چې دغه بسته د 8 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې ترتیب و تنظیم شوه ده، نو دفتن به 1500 اړین کورنۍ ته دغه مواد رسو، دغه بسته کومکی بسته او په څنګ کې موږ نور نغد افغانۍ دي چې دا به ان شاء الله هغه منو کورنۍ ته ورسو.
په څه ډول مستحق کسان ته دغه مرسته تاسو رسوي؟ تاسو لخوا خپل او که د بل کوم مرستندوی ادارې یا د سیمایزو چارواکو پرمټ؟
موږ به د سیمایزو چارواکو او د سیمایزو مشرانو په کومک او همکاري باندې اړمنې کورنۍ شناسایی کوو په خپل بذات، او بعضی کارتونه مو ترتیب و تنظیم کړی دي چې دغه کارتونه به مخکې له مخکې اړین هغه زیانمنو کورنۍ ته توضیح کوو. بیا به په یو واحد یو دوه مرکزو کې موږ خپل مرستې په خپل لاس اړمنو خلکو ته رسوو.
د افغانستان طرفانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د طرفانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرت زیو چې د پکتیکا او خوص له زلزله ځپلو سره د مرستو د راټولولو د بهیر په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل دی وایي چې تر اوسه پورې 25 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو چارواکو په روزګان کې خلکو غوښتي دي چې خپل ماشومان د پولیو یا ګوزند ناروغي پر ضد واکسین کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د روزګان په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. نور په دې رپورټ کې
کزه حمله دی وړاندې طالبانو د افغانستان په ډېرې سیمو کې د پولیو د واکسین چې ملي پروګرام دی مخالفت یې کولی. خو اوس مهال پر روزګان ولایت واکمن طالبان وایي چې اوس پوسوي دي چې د پولیو واکسین د شریعت له نظره کوم ستونزه نه لري او د ماشومانو لپاره ګټور دی. د روزګان ولایت د مقام لپاره د طالبانو ویان مولوی علي جان پوهنیار د پولیو د واکسین د کمپاین پر مهال پر خلکو ژغ وکړي چې خپل ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړي.
د ټول څخه چې دی هغه زموږ د ارزو د اسلامي امارت چې دی هغه د دې کوشش کړی دی، تفتیش کړی دی، ان د سره څخه د ابتدا څخه بیا ته انتها پورې چې مطلب کچیر د په ضرر تمامیدل او دا چې دی هغه د ماشومانو ته چې دی هغه په ضرر کولای، نو بیا اسلامي امارت چې دی هغه دې ته اجازه نه ورتور کول، نه بل عموم کې د کابل څخه چې دی هغه اجازه نه ورتور کول، نه ولایت اجازه ورکول. دا کوم ترتیب چې روان دی دا د ټول امارت په مشوره باندې روان دی. د دې تفتیش سوي دی، پښتنه سوي دی چې دا د ولست لپاره چې هغه ګټه ده، د ماشومان لپاره چې هغه ضرر څخه خلاصېدل دی، نو هغه کوم سنان چې هغه په دې کې چې هغه د ځان لپاره ضرر بولی دا ضرر نه دی. دا
موډي د غراز په سیمه کې پر نورو میشتو طالبانو هم ژغ وکړي چې د پولیو له رضاکارانو سره په سیمه کې د کمپاین د زمینی په برابرولو کې مرسته وکړي او په وړاندې پراته خندونه لري کړي. په اورزګان ولایت کې طالب مشران پر داسې مهال ماشومان د پولیو واکسین ترابولي چې په دغه ولایت او د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې لا هم طالبان د پولیو واکسین ته د کور په کور د کمپاین اجازه نه ورکوي. د عامه روغتیا په ریاست کې د پولیو په برخه کې د بیړني عملیاتي مرکز امیر محمد مصطفی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په ټولو روزګان کې 2,40,000 ماشومان ټارګیټ لري، هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي او باید واکسین کړي خو نوموړي وایي دا چې واکسین سایټ پر سایټ دي نو له امله یې په هر ځل کمپاین کې له دوی څخه تر 15,000 زیات ماشومان پاته کیږي. روغتیا پالان وایي د پولیو یا ګوزان ناروغي نه علاج ده او باید هر څوک خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي چې وړیا دي ورې کړي. عبدالباری د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د شامنصور سیمې اوسیدونکی دی او شاوخوا 15 کاله عمر لري او په کوچنیوالي ګوزان وهلی. په غوښه پټه او د ښه څېرې خاوند دا ځوان اوس په ویلچیر کې ناست دی او د نورو لاس ته محتاج دی. وایي ډېر ناهیلي کېږي چې کله خلکو ته ګوري هغوی پر خپلو پښو روان وي.
درمانو څنګه بره سړی نه وکړي؟ دغه ګرده خلک ته سړی وګوري چې خدای زه پر دا رقم یم او ګرده په پښو ګرځم نه مې سړی د نامېدې درېږي چې رقم سي. خپل یوه کوچنۍ لور لرم هغه ته یم واکسین وکړه چې ما سي د واکسین ږغ سي څه خپل ماشومان ته ټول ته واکسین ورکوم. ولې په دې ورکوم چې سبا دی نه سي لکه زه ته مې دا پیغام دی چې خپل بچانو خپل اولادو ته دې واکسین ور وکړي. ولې که واکسین نه ور وکړي نو سبا به دا رقم کېږي زما انجام ته دې وګوري ټولو ته دا پیغام.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو له ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي او که چیرې خلک د خپلو ماشومانو روغتیا ته پاملرنه ونه کړي نو یا د ناروغۍ به د زیاتو ماشومانو ژوند وګواښي.
د ازادۍ خبری مجله اورئ. مخکې له دې چې ستاسو څو غږیز پیغامونه واورو، د طالبانو د حکومت لخوا په کابل کې د جوړېدونکو عالمانو د لوی جرګې یا غونډې په اړه مو ستاسو نظریات غوښتي وو. په فیسبوک کې د ازادي راډیو ډیرو لوستونکو او لیدونکو پیغامونه راته پرېښي. محمد صابر لیکلی باید وطن رښتینی مشران ورته راوبلل شي چې د خلکو نظریاتو ته انعکاس ورکړي، کنه نو هیڅ نتیجه به ورنه کړي. نذیر جان متوکل لیکلی، زما شخصي نظر دا دی چې په دې لویه جرګه کې د یوازې دینی علماو ته بلنه نه ورکول کېږي، نور عام خلک، قومي مشران، پوهنتونونو استادان او نور مسلکي سیاستمدار خلک دې هم وروبلل شي او له هغو سره دې د هېواد راتلونکي په اړه سلا مشورې وشي او د خلکو غوښتنې ته دې لومړیتوب ورکړل شي. علي احمد شاه لیکلی، طالب آزاد نه دی، هیڅ کاري د افغان په ګټه نه شي. نور الله درویش لیکلی، زما خپل ترې هیڅ تمه، زه خپل ترې هیڅ تمه نه لرم، په دې باور یم چې هیڅ ګټوره کېدلی نشي. عصمت الله سدید لیکلی چې ګډونوالي باصلاحیته وي او د بیان ازادي پکې نه وي، دا چې اول یې خولې وتړي نو دا فایده نه لري. ډاکټر عظیم لالزی لیکلی، امارت هم د ملا، دولت هم د ملا، قدرت هم د ملا، غونډه هم د ملا، راغوښتل شوي ټول ګډونوال هم ملایان، ملا په دې کې زما اوستا نظر ته اړتیا نشته. رحمت الله افغان لیکلی، موږ غواړو چې دغه جرګه به د هیواد په روان وضعیت آزاد بحث وکړي او اسلامي امارت به دې ته اړ واسي چې د نړیوالو سره تعامل وکړي او هغو طالبانو باندې زور واچوي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو مخالف دي او مذهبي اختلافاتو ته د پای ټکی کېږدي. خوشحال آرین لیکلی، طالب وزیر وایي دا لویه جرګه نه ده بلکې د طالبانو ترمنځ یوه غونډه ده. لویه جرګه یو مشخص تعریف او میکانیزم لري. دا ډول سیاسي غونډې د افغانستان ملي ستونزې نشي حل کولی. له تاسو ډېره مننه چې په دې اړه مو پیغامونه راته پرېښي وو او ستاسو په غږیزو پیغامونو سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي.
السلام علیکم، زه محمود المی د هلمند د مساکلا څخه در سره په اړیکه کې یم. یو خو دغه مړ د مساکلا سړک سرګي چې پوری ډېر خراب دی، دغه راج جوړ کړي او بل دغه د مرستې چې راوړل کېږي دا ټول د غټ غټ مشرانو د دغه خوري دا مسکینو ستړي ته نه رسېږي. دغه زما پیغام مې ورسېږي لوړ ټولو چارواکو ته. السلام علیکم،
پیغام ما دا ده چې په افغانستان کې د ښځو په تعلیم کې مسول چې دی مونږ پاکستان د پاکستان مونږ ته لاس لري او پاکستان وایي چې افغانان د تعلیم او بې تربیې پاتې شي نو د ښځې ونه رسېږي او نه تعلیم زده کړي. دوی چې دوی روانه د پاکستان د افغانان تعلیم بې تعلیمه یو جاهلان دي. کنه په افغانستان کې ټول خلک دې ته لیوانه دي چې د ښځو تعلیم ورسېږي او تعلیم د ښځو د نه فرض دی، د علم په ښځو نه باندې فرض دی.
سلام غوړ سړی مې څنګه جوړه ته ده هلمند ویرا ته څنګه نور څه لري سره ستاسو ما سي مور وره زموږ سره کم کوه کې ور زموږ سره دا کومه کور دل تر ازي دا غدل ته مو ایس دغه مسكين سړی ته نه رسیږي ټول پر خیر پر خان روان دي مو سره ولا کې ایس و ما کېږي انا بس ولا د خپل خلک یور مستقي اند ولا مرده به یت بغت او ثوالا نه مړو کېږي نه او نګریانو څنګه که به شرایط نکړي دي نه مرګي ان مړو به خیر نه سي سره مو شور ور به از مو خبره تر نړیوال پر ورسوي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 0040 22 11 40 21.